سلامونه ستړي مشه زه سفي ولستان ایگزایم ترغلاست ویم پیل په خبرونو کو د افغان حاجیانو لمړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسیده د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمد الله فطرت په ایکسپان لیکلی درې سو شپږ څلوېښت حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا سږ کال په څلور نوي الوتنو کې دېرش زره حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو د دوهی په راتلونکو غونډه کې د افغان ښځو استازي برخه نه اخلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا په نیویورک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نشي ایښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي اغلې اوتنبایوا زیاته کړه د دوهی د راتلونکو غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماري دی کارلو کوي او د افغانستان لپاره د دوهشتو هیوادو په ځانګړو استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون کوي د ایرانی معترض سندرغاړي توماچ صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان نن وویل د ایران سترې محکمې د ده د موکل د اعدام سزا لغوه کړې ده صالحی د مهسا امینی تر مرګ وروسته په څوارلس سوه لومړي کال کې د پراخو لاریونو او مظاهرو د ملاتړ له امله بندي شوی و رئیسیان په خپله ایکس پاڼه لیکلي همداسې تمه وه چې ستره محکمه به د یوې ناسمې قضایي پرېکړې د لغوه کېدو حکم ورکوي امیر رئیسیان د اپریل په میاشت کې ویلي وو د اصفهان محکمې صالحي په اعدام محکوم کړی دی تر دې وروسته په نړیواله کچه پر دې حکم اعتراضونه وشول د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان او د بنگلاديش ټیمونه سره مخ شي د دوی ټیمونه په ای ګروپ کې یا په اول ګروپ کې دي چې د افغانستان او استرالیا ټیمونه هم پکې شامل دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سهار وختي په پنځو بجو له استرالیا سره مخ شي د دوی لوبه هم د سوپر ایټ یا د اتو غوره پړاوونو په سیالیو کې ده چې په کینګستاون کې به ترسره کیږي
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت ساروان يم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم نن ترې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حقیقت په اړه خبرې کوو چې د افغانستان په اړه جوړ کړه دې غونډې ته د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو راپور وړاندې شو د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتی منسوبینو ناقانونه نیونی ربړونی وژنی او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري په راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې تنه په غیر قانوني ډول ورشل شوي او وډش نور په غیر قانوني ډول نیول شوي چې ځینو ته سختي سزاوي هم ورکړل شوي دي د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا اوتن بایو وا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب خپل راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو دوام د ښځو خپګان زیات کړی او همدارس لزده کړو او روزنې څخه د بی برخي کېدو ترڅنګ افغان جونې او ښځې د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ دي د یونما د مشر په وینا پر ښځو او جونو د طالبانو د بندیزونو دوام به په افغانستان کې په ټولو برخو کې د ستونزو سبب شي هغې زیاته کړه چې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی په راپور کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو او د خلکو د نارضایتۍ د ډېرېدو یادونه هم شوې ده خود طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی د سرمنشي د خبري رد کړي په دې خبرونه کې بعد امنیت شورا په غونډه کې د مطرح شویو موضوعاتو په اړه خبري وکړو د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په اړه زموږ ملمانه دي د امریکا کې د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد دواړو ملمنو ته هرکلی وایم تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ زموږ له ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل لنډ نظرونه څرګند کړئ لومړی ستانیزای صاحب ستاسو په نظر امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په راپور کې تر ټولو مهم ټکی څه شی و
سلامونه دوی تاسو ته استاد سولیدونکو او رودونکو ته استاد ملمته دا راپورونه خو کله ناکله کېږم خبره دا ده چې څوک په غوږ ورته ونیسي. همدغه مشکل چې په افغانستان کې اوس ده، مدني ازادیانه نسته، بشري انساني ازادیانه چې هغه د هر هیواد او تباد د هغه مستحق دي. په هغو سترګې پټېږي. په دا ماس دا چې د اسلام نوم اخلي په یو ساسیت یو کار باندې داسې کارونه کوي چې په هیڅ عقل نه دی برابر. مثلا یو څو ورځې مخکې په د زیباک په ولسوالۍ کې 20 نفره نیول شوي دي، او د هغو جرم دا و چې د شپې لخوا د شپې په 12 بجو باندې هغوی په خپل کور کې یو د خوشحالۍ محفل نیولی و، دریا یې وښل، ساز یې کاوه، بدلې یې ویلې. دا هم جرم ګڼل کېږي. یعنی چې د انسان چې له اولین لحظې چې د انسان زړه په حرکت راځي د مور په رحم کې، هغه ځان ته یو ساز ده په یو شکل سره. یعنی د انسان ټول ژوند په دغه باندې ده. نو یو کاملا طبیعي امر، یو کاملا انساني حق چې هغه کې هیڅ جرم نشته، هیڅ چاته تاوان نه رسیږي. البته دا خو ما د یو مثال په توګه ویلی، اما ډېر نور شیان دي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته. تقریبا هر مسله طالب ځان ته حق ورکوي چې هر شی چې دی وغواړي حرام یې وګڼي، هر شی چې دی وغواړي حلال یې وګڼي، او د هغه په اساس باندې د عادي اعمالو بیا هم قانوني استلانه کار اخلي. د عادي اعمال مرتکبین په جرم محکوم کیږي، جزا ورکول کیږي، وخل کیږي. حتی په مدرسو کې کوچنیان نو سره دونه له خشونت له قهر له غضب نه ډک رویه کیږي چې هغه له حیوان سره څوک نه کوي چې دوی له انسان سره کوي. طبعا طالبان به وایسته د موږ پالیسي نه ده، دا د موږ سیاست نه ده. ځینې د مدرسو د استاد کلمه څوک نه سي ورته اخیستلی، خو هغه څوک چې دوی هغه ته مربي وایي هغه مسؤول دی. هغه د کوچنیان سره ډېره ډېره بده وضعه کېږي. نو د هغه په خاطر باندې ده چې داسې د مدني حقوقو پالنه نه کېږي په یو شکل سره، مدنیت له افغانستان لمن ټوله کړې ده. هغه شی چې د موږ پیغمبر د پیغه باندې په افتخار باندې د یثرب نوم په مدینه واړوو، چې په مدینه کې مدنیت رامنځته سو، مدنیت چې د خلکو د مدني حقوقو پالنه وي، هغه اوس په روښانه تر پښو لاندې کېږي. او هر شی لکه چې ما مخکې وویل، داسې قانون نشته، لوایح نشته. د قانون په خلاف کې فقط یو مسله طالب ځان ته حق ورکوي چې هر شی قانون وګڼي. هغه شی چې دوی خوښي هغه قانون ده، دوی خپله قانون جوړوي، خپله جزا ورکوي. یعنی د افغانستان ولس له ډېرو ډېرو ربړو
زحمت رمانه نو استاد ستانیزای آزاد سه ولی شاید ځینو خلکو زین ته دا پښتنه پیدا شي چې ولی امنیت شورا ته په هر درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور ورکول کیږي، د دې دلیل څه دی؟
سلامونه درنه سلام صاحب او خغلی زمان صاحب ټول لیدونکو ته. د ملګری ملتونو په ځانګړي توګه په دغسې سیمو کې چې هغه د دوی په اسلام باندې کانفلیکټ چې هغسې سیمې چې هغه هلته سیاسي، هلته امنیتي، هلته اقتصادي، هلته بشري ستونزې ډېرې وي، په اوج کې وي، نو ملګري ملتونه په ځانګړي توګه هغلته د میاشتني درې میاشتني شپږ میاشتني راپورونه ورکوي. بیا تر ټولو مهمه کله چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکول کېږي، هغه سیمې یا هغه جغرافیې په ځانګړي توګه تر توجه لاندې یا تر فوکس لاندې نیول کېږي چې هلته د ترهګرۍ ویره ډېره زیاته وي، او هغه د ټولې نړۍ لپاره یوازې د همغې سیمې لپاره نه. افغانستان نن هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه لیست کې دی چې هلته د ترهګرۍ ویره ډېره زیاته ده. حتی ډېری د طالبانو مشران هم د امنیت شورا په هغه لیست کې دي چې هغه تور لیست ورته ویلی سو یا د بندیزونو لیست ورته ویلی سو. نو دغه تر ټولو مهم عوامل دي چې ملګري ملتونه د امنیت شورا د افغانستان په حق لبانه ولې درې میاشتنی راپور لري. د دې تر څنګ کله چې د بشري حقونو موضوع راپورته کیږي نو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شهغه د بشر د حقونو کوم کنوینسون چې دی یا هیومن رایټس د ملګرو ملتونو دی دغه د تامین دپاره د مسؤلیت دپاره او د نافذ کولو دپاره په نورو هیوادونو غړو هیوادونو باندې البته هم فشارونه راوړي، هم دې ته کمپاین کوي، هم دې ته لابي کوي چې د بشر حقونه پایمال نه شي، مسؤلیت عمومي. او په افغانستان کې په تېرو درې کلونو کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسون د آی سی سی پی آر د کنوینسون یون ډی جی آر د کنوینسون هغه ټولې ماتې تر پښو لاندې کیږي چې هغه د بشر د بشري حقونه کاغه کې کله کې فکری ازادي وی، کله کې د بیان ازادي وی، کله کې د ژوند کولو ازادي وی، کله کې د کاروبار ازادي وی، کله کې د زده کړو حق وی، کله هغه کې د مدني فعالیتونو حقوق وی. دا ټول په تیر درې کلونو کې د پولاند سي وی دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د منشور لمخې د دغه کنوینسیونونو د تامین او مسؤلیت دنده دی تسپارل شوی دی، د مسؤلیت لري. لهذا په افغانستان کې ټول هغه څه روان دي چې هغه د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو د منشور یو ډول ګواښلی دي، یو ډول چیلنج کولی دي، تر پښو لاندې کولی دي. دغه تر ټولو لوی لامل دی چې په افغانستان کې د هر درې میاشتنی راپور د ملګرو ملتونو سرمنشي پورې وړاندې کوي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن ستانیزی صاحب. په دې راپور کې دا ویل شوي دي چې البته په نسبي ډول ویل شوي دي چې د نسبت ورتیرو درو میاشتو په نسبت امنیتي پیښې په افغانستان کې زیاتې شوي دي. دوی هغو پیښو ته اشاره کړې ده چې د طالبانو وسلوالو مخالفانو یې ادعاوې کړي دي، لیکن خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. اکثره دا ډول پیښو باندې استناد کړی دی. ډېرو خلکو سره چې موږ خبرې کوو وایي چې امنیت بهتره شوی دی تر پخوا. په دې اړه څه وایست؟
خو هر حکومت باید ادعا وکړي چې امنیت شته. په دې چې وایي چې امنیت نشته، خو د دوی خپله ناغېړي ثابتوي.
لیکن خلک هم دا وایي، کله چې خلکو سره خبرې کوي وایي پخوا به مثلا هره ورځ چاودنه وه، هله دومه ورځ به چاودنه وه، بمباري به وه، لیکن اوس دا خبرې نشته. یو سړی چې له نیمروزه پاڅي تر بدخشانه پورې بېغمه سفر کولی شي، په لاره په عذابي ژي نه لکه د پخوا غوندې. البته که مقایسه کوو تر پخوا خو وضعیت د امنیت له نظره بهتره شوی دی.
درست له پخوانه په دې به تر سوه د څاغه چا چې همدغه ترخګڼي کولی، همدغه چې د چاودیدون کې واسکټونه به اغوستل، انتحاري حمله به کولی، هغه اوس د قدرت په راس کې واقع شوی دی. نو دغه په خاطر درست په د جمهوریت په وخت کې به یعنی د جمهوریت حکومت هم له یو تعداد مجرمینو سره سروکار درلوده، او اما یو تعداد همدغه طالبانو چې همدغه ترهګري دوی خپله کوله. دا چې هدف یې څو یا دا چې هغه ته په کوم شکل سره دوی توجیه ورکوله، تشریح کوله، دغه موضوع جلا ده. اما خبره دا چې په عمومي صورت کې دوی باید ادعا وکړي چې په افغانستان کې امنیت شته، د دې په خاطر چې هغه د دوی مسؤلیت ده. نو که چیرې مسؤلیت نه یې پر ځای کړی، پرای دوی ته وراوړي، دغه یو موضوع ده. بل دا ده چې په نسبي شکل سره چې په دې راپور کې ویل شوي چې دغه مسایل زیات شوي دي، کیدلی شي چې یو د هوا حالات به وي، په ژمي کې ممکن دغو فعالیتو لپاره به فرصت کم و. بل خبره دا ده چې هر حکومت چې اقلا د افغانستان په تیرو څلوېښتو پنځوسو کلو کې په قدرت رسېدلی، په اولو کلو کې دغسې فکر کوي چې دغه ټوله دنیا د دوی په لاس کې ده، ټول افغانستان د دوی په لاس کې ده. نو دغه په خاطر هغه خپل قدرت په انحصار کې ساتي. دوی چې قدرت په انحصار کې وساتي، خلک له حق نه محرومیږي. چې خلک محروم سي، خلک مجبور دي چې یو اقدام کوي په دې مورد کې، که اول کال کې نه، دوم کال یا دریم کال کې، بالاخره حوصله د خلکو سرته راځي، مقاومتونه شروع کیږي. نو دا چې که په دې راپور کې ټول ارقام لسوال نه دی ونیسو، هغه جلا موضوع ده. اما دا چې د دغو وقایعو پیښېدل ممکن وګڼو، دا د منلو وړ ده.
بله، ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. که د امنیت اصلا یو ډول تعریف کو چې شاید ځینې خلک بل شي ته امنیت وایي، د امنیتي چارو یوه نظر خاوند سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي دي وای تاسو په هیڅ چې خلک له امنیتی او رواني اړخه آرام ندي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخه آرام ندي، او دا هغه مسائل دي چې په نامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن ندي او هر شیبه یو کس وژلی، نیولی او ورکولی شي. دغه موضوعات چې مخکې استاد ستانیزی مرته اشاره وکړه، دی وایي چې دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک درنه به پرې کوي او ناامن ځان احساسوي. تاسو څنګه تعریف وی؟
وړاندې تر دې چې ستاسو دې پوښتنې ته راستمه، څارنوال صاحب، دې راپور په هکله باندې ډېر لنډ، هغه موضوعات چې دې راپور راخیستي دي، هغه د امنیت په برخه کې وي، هغه د سیاست په برخه کې وي، د ډیفیکټو یا د واکمنې ډلې خطاب ورته کړی دی طالبانو ته، یا د ډیفیکټو د سیاستونو په برخه کې وي، یا د سیمه ییزو هیوادونو سره د اړیکو او اقتصادي برخه کې وي، او د بشر د حقونو برخه کې وي. تر ډېر پدې ته دا راپور خورا ډېر ژورنالیستیکي راپور دی، د دې پر ځای چې دا څېړنیز او د څېړنیز ترڅنګ اداري راپور وایي. ملګري ملتونه د یونما اداره په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه لري، او دغه مسؤلیتونو له مخې لکه د مثال په ډول که زه ووایم چې د دې راپور 80% برخه یې چې ده هغه د رسنیو په راپورونو باندې تکیه کړې ده، چې په رسنیو کې دا راغلي دي، دا راغلي او دا راغلي دي. نه ده دا چې یونما په افغانستان کې د طالب مشرانو سره په کوم نیټه په کوم موضوعات باندې بحث کړی دی، کومې خبرې کړي دي، څه ترلاسه کړي دي، څه څېړنیز اقدامات شوي دي، او کومې ژمنې مات شوي دي، یا څه باید طالبانو کړی وای. دې تر څنګ دا هم ویل شوي دي کنه چې طالبان په دې باندې ډېر فوکس کوي، او تر یوې پورې د خلکو سره د یووالي هغه کوم بریجنګ چې دی، یا د پل جوړولو کوم هدف چې دی هغه ترلاسه کړی دی. بهرحال ژبه هم خورا ډېره مصلحتي ده. د امنیت ستاسو د پوښتنې برخې ته راځم. ګوره، امنیت خو د نړۍ په هر که په هر یو کې نه وي، په 90% محابس کې وي، بندیخانو کې وي، هلته خلک بندیان وي، او هلته امنیت وي، نه له دباندې څوک ورتللی شي په اسانه، البته چې د هغو ژوند ته دې ګواښ وي، او نه هم دننه د دې ژوند ته ګواښ وي، ځکه هلته هغه امنیت یا سکیورټي داسې نیول شوي وي چې د ده فزیکي ژوند ته خطر نه وي. حتی ډېری بندیان یا 90% بندیان ځان ته خطر نشي پېښ کولی، که د ځان وژنې هڅه وکړي، دغه تدابیر هم نیول شوي چې مخنیوی وسي. نو یو امنیت هغه دی، بل امنیت دا دی چې هغه د ټولو هغه حقونو څخه محروم دی چې یو آزاد انسان یې لري. په افغانستان کې کله چې موږ د امنیت بحث کوو، یوازې له بده مرغه په تیرو 40-50 کلونو کې د سترو چاودنو، جګړو، بریدونو هغه اصطلاحات چې کارول شوي دي، د هغه نه موجودیت ته امنیت ویل شوی دی، یا خلکو ته داسې ذهنیت ورکول شوی دی چې دلته چاودنه نشته نو امنیت دی. په ټوله کې د انساني حقونو او بشري حقونو هغه ذهني او رواني امنیت چې تر ټولو مهم دی، په افغانستان کې وجود نه لري. دوه لاملونه دي. یو لامل دا دی، کله چې تاسو ګورو متحده ایالاتونه د نړۍ یو پرمختللی هیواد دی، اروپایي هیوادونه پرمختللي هیوادونه دي، هلته د امنیت احساس ځکه یو څوک کوي چې هلته قوانین دي، او یا د قوانین د پلي کولو لپاره هلته ارګانونه دي. که چیرې په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم د یوې ورځې لپاره داسې یو حکم راسي چې نن هیڅ قانون نسته، او د هیڅ قانون له مخې هیڅوک ځوابګو نه دی، تاسو کولی شئ چې هر څه وکړئ. ډېرې متمدنې ټولنې، ډېرې پرمختللې ټولنې به هغه څه وکړي چې هغه د ډېری انسانانو تصور هم نشي کولی. کله چې تاسو په یو ټولنه کې اوسئ او د امنیت احساس کوئ، لومړی قدم کې تاسو ته هغه رواني د امنیت احساس قوانین درکوي، چې دلته قوانین شته، او د قوانینو پلي کېدل شته، او د قوانینو پلي کېدو وروسته ځوابګوی شته، چې په افغانستان کې دا وجود نه لري. طالبانو راتګ سره سم د افغانستان اساسي قانون دی لغوه اعلان کړ، او د هغه ځای پر ځای بل قانون دی لري نه. کله چې تاسو د قوانینو مور ونه لرئ، نو عرفي قوانین نشته. کله چې عرفي قوانین نه وي، نو بیا هغه ډله چې هغه توپک په لاس ده، هغه طبیعي خبره ده چې قانون هم دی، د قانون پلي کول هم دی، قاضي هم دی، څارنوال هم دی، پولیس هم دی، عام خلک چې په هغه جغرافیه کې اوسي، هغه هماغه کسان دي لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې په مابس کې بندیان دي. د هغو سره د قانون جوړونکي، د قانون نافذ کوونکي، او د قانون پلي کوونکي، او د دې ترڅنګ د قانون څېړنه، او د بیا تصامیم نیول یا حکم صادرول، هغه ټول یو آدرس دی چې هغه طالب دی یا واکمنه ډله ده. لهذا که چیرې موږ د دکتورینو لمخې د ملګری ملتونو د منشورو د کنوینسیون لمخې د نړیوالو قوانینو لمخې له آسماني قوانینو یا هغه قوانین چې خدای تعالی ته منسوب شوي دي او بیا د انسان په لاس جوړ شوي قوانینو لمخې د امنیت تعریف وکړو، هغه په افغانستان کې وجود نه لري. تاسو کولی شئ چې یو څوک وتښتوئ خدایه، مکه تاسو کولی شئ چې یو څوک د دوی په اصطلاح باندې برمته کړئ، توپک په سر وریښئ، هغه یو تعریف دار چې هغه په امن کې دی، بل څوک خطر نشي ورته پېښولی ځکه تاسو په سر ولاړئ، لیکن هغه شخص هغه په هیڅ معنا په امن کې نه دی. لہذا په افغانستان کې چې طالب د امنیت کوم تعریف کوي، هغه تعریف د نړیوالو اصولو، هغه تعریف د نړیوالو قوانینو د دکتورینو له مخې هغه په ټکر کې دی. او په افغانستان کې په رواني لحاظ، په فزیکي لحاظ، یوازې امنیت طالبانو ته شته. له طالب پرته که څوک په فکري لحاظ طالب نه وي، که څوک په فزیکي لحاظ طالب نه وي، هغه نه رواني امنیت لري، نه اقتصادي امنیت لري، نه سیاسي امنیت لري، او نه په ټوله کې فزیکي امنیت لري. فزیکي امنیت په دې معنا چې هر لحظه کولی شي چې د هغه سره هغه څه پیښ شي چې طالب یې د خلکو سره کوي. لہذا دې ته موږ امنیت نسو ویلی. بلې، وو لوی چاودنې نسته هغه چې مخکې وې چې دوی کولې، یا مثلا لوی بریدونه نسته هغه چې مخکې وې چې دوی کوله. د هغه نشتوالی د امنیت تعریف نسي کېدلی.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. ستانیزی صاحب، آیا دا ډول راپورونه چې امنیت شورا ته وړاندې کېږي څه تاثیر هم لري که نه لري؟
خو که طالبانو عمومی تعامل نړیوال ټولنې سره معیار وګڼو، تاثیر نه لري. د دې په خاطر چې طالبان چې هر څه په زړه جوړوي هغه ادا کوي چې دا د موږ کورنۍ مسله ده. حتی تر دې حده چې هغه ته نړیوال مقررات هم شته. مشکل عدالته ده چې په افغانستان کې موږ ولسواکي نه لرو، طالبواکي لرو. لرو هم باید اونه وایي چې لري، یعنی واک ټول د طالبانو په لاس کې ده. نو که چیرې بېرته بیا هم دغه حقوقي مسایلو ته لاړ شو، په افغانستان کې که څوک د طالبانو د ځینو غوښتنو رعایت کوي او په یو شکل سره امنیت موجود ده، هغه امنیت د بیر له نظره ده. د دې په خاطر لکه چې آزاد صاحب هم اشاره ورته وکړله، د دې په خاطر چې قانون نشته چې خلک ووایي چې د دغه قانون له مخې زه باید دغه کار وکړم یا ونه کړم.
دا د امنیت موضوع بیل ده، لیکن آیا طالبانو باندې فشارونه ګټه لري او که نه لري؟ دا هم یو فشار ده چې څوک یې حکومت په رسمیت نه پیژني، لیکن داسې ظاهر نه، داسې معلومیږي چې طالبان یې پروا نه لري. دوی ته هیڅ مهمه نه ده که دنیا بندیزونه پې لګوي، که اړیکې ورسره شلوي، که اړیکې نه ورسره پالي. نو ځکه دا سوال مطرح کیږي، شاید ډېر اوریدونکو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې دا اسې خبرې دي په یو ځای کې کیږي او کینی او بیرته پاسي او هیڅ خبره نشته او هیڅ نتیجه هم نه لري؟
خو خبره همدغلته ده چې طالبان په خپله طالب واکي کې واک خپل ګڼي، ملت ورته مطرح نه ده، ولس نه ده ورته مطرح چې هلته ولسواکي وي. د هغه په خاطر هر څه چې زړه وغواړي د هغه په مقابل کې یو بیانیه وړاندې کوي په رسمیاتو کې چې وو فرض که دغه احصایه یا دغه ارقام چې نړیوالو ټولنې یا د بشر د حقوقو پالونکو اعلان کړی ده، هغه له اعتباره، یعنی اقلا د دوی د ادعا له مخې هغه بې اعتباره ګڼي. یعنی دا وایي چې په موږ کې عیب نشته، په احصایه کې عیب ده، په موږ کې عیب نشته، راپورونه غلط دي، په موږ کې عیب نشته، یعنی په بل چا باندې اړي. او هغه شی چې لغه نه بیا انکار نه کوي، بیا هغه په دې باندې پټوي چې وایي دا خو د موږ کورنۍ مسله ده، دا د موږ ولسي دود و دستور ده، دا د موږ فرهنګ ده، دغه مسله ده. د هغه په خاطر باندې په افغانستان کې د امنیت موضوع تر هغه حده چې په طالب په د افغانستان په ولس اړه لري، د بیرې او له ډاره کېږي. له څوک چې له بیرې او له ډاره د برچی او د ټوپک او د تورې له بیرې نه د یو کار تابعیت کوي، هغه امنیت نسي کېدلی. هلته امن شته د چا لپاره؟ د غل چا لپاره چې هغوی قدرت ترلاسه کوي. طالبانو قدرت ترلاسه کړی، طالبان څوک نه پرېږدي چې د دوی قدرت په مقابل کې څوک ودرېږي. بنان امنیت شته، اوله درجه امنیت خپله طالبان شته، په دې چې د دوی حکومت حاکمیت ځای په ځای پاتې کېږي. اما دا چې د خلکو لپاره امنیت شته که نه شته، لکه چې آزاد صاحب هم دې ته اشاره وکړله، هغه مربوط په دې ده چې په همغه ساحه کې، په هغه منطقه کې، د افغانستان په ولسوالیو کې او کلیو بانډو کې، هغلته خلک امنیت په څه شکل سره تعریفولای شي. نو خبره هم دغلته ده چې د امنیت په افغانستان کې اما سوله نشته. سوله په دې معنا ده چې څوک د قانون د پیژندلو له مخې نه په خپله خوښه نه له بیرې نه له ډاره نه له وخلو ټکولو نه بلکې د دې په خاطر چې په هغه کې جامع مصلحت سوی ده. د جامع مصلحت په هغه کېږي چې د جامع نمایندګان راسي په خپله قانون جوړ کړي او هغه قانون د خلک په مقابل کې تطبیقیږي. نو وخت چې خلک په خپل قانون جوړ کړي د خپل ځان لپاره لغه نه بیا بیر موجود نه لري منطق دغه نه ورکوي. اما که قانون هم یو بل چا ورته جوړ کړي او د هغه لپاره معیار هم دوی خپل تعینوي نو د هغه په خاطر باندې ملت حتی د دې پیشبیني نسي کولی چې زه کوم کار کولی سم چې هغه ممکن جرم وګڼل سي کوم کار ونه سم کړل چې ممکن جرم ونه ګڼلای شي. د طالبانو حاکمانو هغه څوک قدرت په لاس کې ده هغه په هره لحظه کې کولی شي په یو موضوع باندې تصمیم ونیسي چې فرض کړه نن ساز نشته سبا نه په مدرسه نشته بله ورځ د نجونو لپاره مکتب نشته د دغه یو بل لپاره هم منطق نشته. وخت چې دلته منطق نه وي د منطق له مخې نه نو عقل نسته چې عقل نسته هغه چاته چې دوی ناقص العقل وایي دوی خپله ناقص العقلي ثابتوي د دې په خاطر چې بدون له استدلاله بدون له عقله بدون له منطقه یو تعداد فرمانونه راوستلي چې ټول خلک د هغه تابعیت باید وکړي او دا په واقعیت کې یو مذهبي استبداد او ظلم ده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. اوریدونکي هم لرو وګورو چې زموږ ترانه اوریدونکي څه نظر یا پوښتنه لري. مهرباني کوئ ازادي راډیو مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي. مهرباني خبري وکي ځان راو ته ځنه.
رحمان قلم یار یم له پکتیا.
مهرباني کوي قلم یار صاحب.
ام مهم بخنه وړه مو بخې دي موضوع پړه ک الګ وضاحت راکړی.
تاسو ټلیفون وکي بل یو اوریدونکو ته به ورشو ځان راو پیژنې او ازادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب خبرې وکي ازادي راډیو ده. دوه کسه یو ځای تاسو خبرې مکوي دوهم اوریدونکو ته قلم یار صاحب نوبت ورکړي چې دوی خبرې وکړي. مهرباني تاسو ځان راو پیژنئ ازادي راډیو ده.
سروان صاحب محمد نه بکیاری من شیدم.
مهرباني کوئ حقیار صاحب
تاسو تاسو میلمانو ته سلامونه وای.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ
سروان صاحب باید موږ د واقعیتو څخه نسبتي پوښتنه وکړو. د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې یعنی هیڅ نشته امن دی. څوک چې داسې وایي چې ماښام دا من نشته یا سوله نشته دا پروپاګاند دی. دا خبرې باید ونهشي. په افغانستان کې موږ د فارس کې هغه د افغانستان شه درک لري که موږ یې لرو. په افغانستان کې سوله ده امن دی. یعنې په سلو کالو کې دا یې امن و سوله ته اوس نه ورغلي.
دوی وایي چې په محبس کې په زندان کې به رسولی وي څوک چاته څه نشي ویلی که مخکې بمونه وو چاودنې وې همدغو خلکو کول چې اوس په واک کې دي. دوی وایي چې سوله یوازې یا امنیت یوازې دا نه ده چې ډزې در باندې څوک ونه کي یا بم درته ونه چوي بلکې دا هم سول امنیت ده چې قانونمندي وي او یو اصول معلوم وي چې د کومو اصولو په اساس باندې څوک تاته سزا درکوي. اوس ممکن تاسې په زابل کې یو طالب تاسې د ژیرې پنل لرلو وترټي لیکن ممکن په لوګر کې سم درته ونه وایي. په یو بل ولایت کې ممکن راټینګ کې شی ولید لمونځ نه دی کړی لیکن په بل ولایت کې ممکن هیڅ سم درته ونه وایي. یعنی اصول نشته قانون نشته.
سروان صاحب محترم هر چات په هر کور کې بدري او څلور جنازي ورته پرتی وي چې دای ګوډي وي دای ګوډي هم کاشه نه کوي چې سړی ولري او جنازي ورته آیا د ازمور د افغانستان خو خلک غواړي چې لکه هم هغه پخوا په کرامتي حکومتونو کې جنازي ورته پرتی وي او دوی هم وایي موږ معنا قناعت کوو معنا سوله اوس راغلی چې په افغانستان کې په څلور دېرش ولایت کې آزاد مستقل هر څوک ګرځېدلی شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان استا خبره ما مخکې ملمنو ته وکړه چې د یو شمیر خلکو دغه سي نظر دی. خیر بیا به هم د دوی نظر پی واخلو. یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
ډیر زیاته مننه سره د سروان سره محترم اختر مصطفی قادم له هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه او ملمنو ته هم درنګ د درې ټول د سلامونه ته جوړیږي.
سلامت اوسې مهرباني کوي.
ډیر زیاته مننه زه به د پدیاړه باندې کوم راپور چې تیر شپه خبرته یا خپل کوم باسي باندې شوی د بیان ازادي رښتام زموږ افغانستان کې نه پتیر نظام کې و او نه و سره نشته ځکه چې څوک نشي کولای چې په واضح ډول باندې خپل څنګه مشکل یا کوم دغه کې پیښه کې ځای دی در اصل ته دګره ورسې موږ وینو چې په دې اړه د لسمې کې خطابونه سوي دي ځانوجي نه سوي دي نه راخصل سوي دا سی و نور پیښې سوي دي چې هغه کې ډیر تلپات رسیدلې نه در اصل نه دلار خبره سوي دي نه ده چې څوک نه دراکې نه لري دا یو د ستونزو د نور افغانستان کې او بل د فکر کوم چې اساس به تر اوردن څه پاره به د څه کوم نظر درلوته زم پاندې نظر باندې مرشتم مست چې وی جنازې د نور افغانستان کې ډېر در بدرې وي سړی وي خو اوس موږ په دې باندې کناد لرو او تاسو یو پښتنه د خبر کړل دا هغه دا چې اساسي قانون نه سره مثلا یو وصول نه سره موږ ټول د شریعت سره راهلاندې ژوند کوو. د شریعت د ټول مسلمانانو ته باندې ځکه په افغانستان کې که به دي نو د شریعت د موږ هغه اصلي او اساسي قانون دی.
مننه همدغه شریعت یو څوک یو ډول تعریفوي یو څوک بل ډول تعریفوي. خیر ډېره مننه چې خادم صاحب ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکو خیر لرو تاسو هم ځان راو پیژنئ ازادي رادیو
سلامونه. زه هم په خپل وار سره تاسو ټولو همکارانو اوریدونکو ته او ملمنو ته خره خلاص وایم. زه هم لقمان قلمیار له پکتیا احمد خیل
مهرباني کوي قلمیار صاحب اوس
مننه کوم. سروان صاحب دا چې ولزاو بیا ټول خلک په عموما کې شکر گزار دي کنه چې سوله د آرامي ده. هو راشو کدی ته کنه چې د اوس وخت خلک ډیر یعنی نه هلی شوی دي. فکر مونږ کوي د دې اقتصاد ډیر ضعیف ده او دلوګي لاسه ډیر کفر یعنی وجل کیږي د اوس وخت کې هغه په اطرافو کې اوسېږي که مرکزو کې اوسېږي. نو که په هر برخه کې یو څو کار کوي چې هر څومره اقتصاد ومري هر څومره ورته ومري بو دی واسیات څنګه دي ته اړتیا ده چې باید ځینې خلک په دې برخه کې ورسره مدد وکړي. خو کرا شو دې ته چې بیکاری وي نه هلی تو بي او د دې ترڅنګ کاروبار خوند نه وي نو طبعا هر څوک نه هلی کیږي. خو ژوند کې باید هر څوک مثبت فکر وکړي نه هلی باید نشي. پوره باید مونږه په حلال جره هو توکل او ایمان ولرو چې حلال جره هو په هر ځای کې را سره ده او تل بر سره وي. خو یوازې عاجزي هم پکار ده. مونږ باید پوره حلال جره هو ته عاجزي اختیار کړو او داسې خبرې تکرار نه کړو چې زموږ په ژوند کې منفي حالات سره مونږ مخ شو.
مننه قلمیار صاحب ډیره مننه. قلمیار صاحب سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی بم واورو بیا به ورشو میلمنو ته نه دیوغي ټلیفون قطع شوی دی ور به شو میلمنو ته. لومړی آزاد صاحب مخکې تاسو همداراز ستانیزي صاحب د امنیت خبره وکړه. ما ویل چې خلک امنیت بل شي ته وایي. دوی وایي چې د پخوا غوندې چاودنې نشته. که په دې اړه لنډ نظر څرګند کړئ. البته په دې موضوع تاسو خبرې کړي دي. بل دوی وایي چې قانون شته هغه د شریعت په اساس هر ټولې چارې د شریعت پر اساس په مخ وړل کیږي. په دې اړه څه وایست؟
سرمان صاحب زه سره موافق یم. موافق په دې معنی چې تاسو نه سئ کولای چې په یو وار کې په یو جغرافیا کې چې څومره ولس لري څومره نفوس لري یعنی لسګونه میلیونه هغه د ټولو سویه برابر وي. د ټولو سویه د لوړ وي. هغه په مسایلو باندې پوهی او په مسایلو باندې د نظر ورکولو هغه صلاحیت ولري. د افغانستان په یو کلی کې په یو لرې پرتی سیمه کې یو عام بزګر کې هغه څه تاسو د شریعت په تمه وکړي هغه همدغه اصطلاحیم اوریدلې دا همدغه تور ایز ده. همدغه زه په ډاډ تاسو وایم دغه اوریدونکي چې زنګ وهلې وو د دې څخه که د شریعت تعریف وکړي په نیمه جمله کې خو څه کوي په ساعتونو باندې د شریعت تاسو نشي تعریفولی. شریعت معنا څه او د شریعت احکام څه دي اصول څه دي شرایط څه دي او د شریعت په رڼا کې قوانین څه دي. کله چې موږ د قوانینو بحث کوو کله چې شریعت بحث موږ کوو شریعت یو لوی چتر دی او بیا دغه چتر لاندې په ټولو اسلامي هیوادونو کې قوانین چې فقه ورته ویل کیږي مثلا په ایران کې جعفری فقه ده همدارنګه په افغانستان کې د افغانستان اساسي قانون د حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی دی. شریعي مسله دلته راپېښ کیږي نه. د افغانستان پخوانی اساسي قانون چې اوس دی لغوه اعلان کړی دی په بشپړه توګه شریعي قانون دی. همدارنګه منځنی ختیځ هیوادونو کې په حنبلی فقه یا مثلا شافعي فقه له مخې قوانین جوړ شوي دي، نو دغه فقهي مسایل که دغه اورېدونکي نه پوښتنه وکړي د بد پر ژوند اورېدلی نه وي، نو دی خو د خپل نظره د خپل سویې په اساس باندې مسایل ته ګوري. همدارنګه چې ځینې نور دوستانه ویلي چې په افغانستان کې مثلا امنیت دی، ځینې ویلي چې په سلو کلو کې امنیت نه دی راغلی، هغه په دومره ډار سره وایي لکه ده چې په افغانستان کې سل کاله ژوند کړی، ممکن د ده عمر درغاګه داسې معلوم دی 15 او 30 کلو تر منځ وي. او که چېرې تاسو د امنیت مسایل څېړئ او امنیت او د افغانستان جغرافیه او هغه جیو پالیټکس او ټول مسایل راخلئ، نو دا خو ډېر بېچاره ولس دی، دی د خپل سویې په اساس باندې په خپل ځای باندې سم دي. لیکن په ټولو کې د نظر د خاوندانو هغه څوک چې په مسایلو باندې پوهېږي هغه مسؤلیت لري چې مسایل د همغه زاویې څخه تعریف کړي. دغه زاویې څخه تعریف ما مخکې وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي برخه څه ستونزه ده، د قانون نشتوالی څه ته وایي. شریعت خو بیخي بیل بحث دی، کله کله چې د دین او ایمان او د عبادتو بحث راځي او بیا د هغه له مخې قوانین رامنځته شوي دي، هغه خو په طالبانو کې لا دا څوک نشته چې په هغه باندې د دی وکولی شي چې بحث وکړي. ما په وارو وارو ده اوس خو نه راځي، خو ستاسو رسنۍ ته ذبیح الله مجاهد کال یو نیم کال وړاندې چې زما سره میلمه و ستاسو په همدې ازادۍ راډیو کې، نو ما له ده څخه د اساسي قانون پوښتنه وکړه چې اساسي قانون مانا څه ته وایي. دی ځواب نه درلوده، یعنی طالبان هغه کسان چې په رهبري کې دي هغه په دې پوهېږي نه چې قوانین څه ته وایي. دی یوازې په همدې باور باندې چې زه دلته یم، د توپک د لاره راغلی یم، همدا قانون دی، همدغه له قدرت څخه د خوند اخیستو وسیله ده. لهذا د ولس سویه خو له بده مرغه تېرو 15 کلو بدمرغیو داسې وضعیت رامنځته کړ چې ډېری برخه ولس وږی پاتې سه، بې سواده پاتې سه، او دغه ابزار سوله همدغه وکارول سوله. لهذا په ټوله کې بدبختانه دا خپله د تعصب ځای چې موږ داسې وګړي لرو چې په دغسې باور دي، ځکه همدا بشاره دغسې ساتل سوی دی.
بله، البته طالبانو خصوصا د تاسید ذبیح الله مجاهد یادونه وکړه، په څو ځلي ویلي دي چې په نوي اساسي قانون باندې دوی کار کوي، یعنی له دې انکار نه دی کړی چې اساسي قانون په کار دی د اوریدونکو د خبرو خلاف. ستانیزی صاحب، مخکې پوښتنه وکړه چې دا ډول غونډې څه تاثیر لري، او په عین حال کې دا وویل چې طالبان د نړیوالو خبرو ته غوږ نه نیسي، هغه څه چې کوي هغه کوي. لیکن اوتن بایوا په خپل راپور کې ویلي دي چې له طالبانو سره تعامل د هغو پالیسیو د تشویق لپاره یو وسیله ده چې افغانستان بیرته په دې توګه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي. یعنی اوتن بایوا او ملګری ملتونه او نور هیوادونه لا هم هیله مند دي چې طالبان به بالاخره د خبرو له لارې خپلو سختدریزو پالیسیو کې بیا کتنې ته تشویق کړی شي. تاسې څومره هیله لري چې دا کار به وشي، او ضمناً فکر کوي چې له طالبانو سره خبرې ګټورې دي او که بې فائدې دي؟
خبره په دې کې ده چې موږ په نړۍ کې یوه لویه موسسه لرو په نامه د ملګرو ملتو. هغه موسسه د ملګرو ملتو ده، نه د ملګرو حکومتو، نه د ملګرو حاکمتو. نو که چیرې هغه موسسه د ملګرو ملتو وي، د افغانستان ملت باید مطرح وي. اوس طالبان راغلي، قدرت په زور حاکمیت ترلاسه کړی ده، او هغه تعامل د نړۍ دا ده چې هر چېرته چې یو څوک حکومت ترلاسه کوي یا حاکمیت ترلاسه کوي، هغه به د هغه ملت نمایندګي کوي، څو هغه ملت د خلکو ته دغه چاته قدرت نیولی ده، هغو ته مشروعیت ورکوي. د مشروعیت تفاوت دا ده چې قدرت یا زور په هر شکل څوک نیولی شي، لکه طالبانو څه نیولی، اما د قدرت او صلاحیت ترمنځ فرق دا ده چې قدرت د تورې په زور، اما صلاحیت د قانون په چوکاټ کې وي. دوی تر اوسه د دوی قدرت په صلاحیت نه تبدیل شوی. بل دا چې په اکثره دغه مواردو کې چې دوی بحث کوي، دوی څه شي سره مقایسه کوي؟ افغانستان کې امنیت ته د دې په خاطر چې د جمهوریت په وخت کې فرض کړه جنازې ډېرې وې. خبره دلته چې د جمهوریت په وخت کې، هغه وخت افغانستان په جنگ کې وو، حتی د طالبان په خپل تعریف باندې هم جنگ کې وو، هلته خارجي حکومتونه وو، د خپل طالبان او د جمهوریت ترمنځ د جنگ حالت یو مرحله ای. له جنگ نه تیری کې خلک بیا د امنیت مرحله ته ځي. د امنیت په مرحله کې هلته انضباط مطرح وي. د امنیت منطقه کې په مرحله کې پاتې کېدل، لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه، هغه د یو زندان حیثیت لري. په دې چې بیا د تورې د توپک په زور باندې انضباط ساتل کیږي. اما لامنیت قدم خلق قدم روس داخلي د سول خواته لسول نه بیا روس د سوکالی خواته نو معیار دانه ده چې خوا جنازه به وست نسته و خوا پا جنگ وست خود سول ادا کهی نو ده سول حالت باید ده جنگ پا معیار بانده تعیین نسته ده لوی مشکل هم ده غلطه ده چه دوی معیار امغه ده چه پا امغه به امنی سه ده جمهوریت پا وقت که و اغا دوی معیار گنی چه اغا پا خپلا نسی معیار که داله
بله ډېر زیات مننه کور ودان آزاد صاحب د یو اوریدون کې مو د بیان د آزادي یادونه وکړه چې د بیان آزادي نشته د پاینې حل کول په خو هم نه و اوس هم نشته څنګه تاسو مقایسه کوئ چې په خو هم نه و اوس هم نه و البته موږ ګڼ راپورونه لرو هر څو مورز یو راپور چې یو خبر یال ونیول شو یو رسنۍ وتړل شو یو رسنۍ ته خبرداري ورکړل شو دا خبرونه هر هر ورځی لیکن په خو هم دغه شی وو کنه د ما خو نه پیلی شي
کور لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې په یو جغرافیه کې اوسېدل او په جغرافیه کې بیا د خپل حقونو څخه استفاده کول او بیا خپل مسؤلیتونو ته ځواب وو پاتې کېدل له قوانینو له مخ کېږي لومړی خدا چې قانون او د قانون نافذ کېدل دا دوه مختلف شیان دي بیلابیل شیان د افغانستان اساسي قانون د اساسي قانون لمخه او رفي قوانين او بیا په ځانګړي توګه د بیان د ازادۍ لپاره چې هغه د افغانستان په اساسي قانون کې هم راغلی وو دغه لپاره نور ځانګړي لاهي عمل او پالیسي جوړې شوې هغه اوس وجود نه لري کله چې تاسو قانون نه لرئ نو بیا خو د بیان ازادي به کې نسته لازم تیر جمهوریت پر مهال باندې تیر جمهوریت پر مهال باندې نه وازه د نن په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه باندې ممکن تاسو هم دا راپورونه خپاره کړي وي په نړیواله کچه باندې کله چې کلمیز راپورونه راتلل په یو هیواد کې د رسنیز ازادۍ او بیا د بیان د ازادۍ افغانستان یوازنی هغه څه به و په تیرو شلو کلونو کې چې افغانستان همیشه په سر کې وو یعنی په هغه مثبتو برخو کې په سر کې وو چې هغه د بیان ازادي د رسنو ازادي وه په هغه کې حق چا دا حق لاره سیاسیونو یو پر بل باندې تر کومه بریده پورې انتقاد نه کوو کله چې موږ د سیاسي سیالیو بحث ته راځو که کاندیدان وه که مخالفین وه اپوزیسیون وه تر کومه کچه باندې یو پر بل باندې انتقاد نه کوو یو برخه ولس تر کومه کچه باندې نه کوو یعنی زه چې کله د پخواني دولت ویاند وم زه هله دومره ورځ په رسنوی کې ننګول کېدم هم د رسنوی لخوا او هم د نورو څېړونکو یا شنونکو او یا هم د سیاسي مخالفینو لخوا او د دې ترڅنګ په کله چې موږ مثلا انتخاباتي مسایلو ته راځو همدغه ازادي و چې څوک کولای شي چې د یوې څوکۍ لپاره ځان تر بل وړ وبولي او خلکو ته وایي زه تر ده بهتر یم او خلک بیا د هغه سره ولاړ شي یا ولاړ نه شي دا بیل بحث دی دا د بیان ازادي و نن کله چې موږ د بیان د ازادي بحث کوو نن هلته اصلا بیان نسته ازادي خو بیل بحث دی ازادي خو یو د بیان ازادي خو یو پراخ فصل لري اما هلته بیل طالبه بل څوک حق نه لري چې پر مسایلو باندې خبرې وکړي په تیر جمهوریت کې هیڅ وخت داسې نه دي پېښ شوي چې تاسو دې تر هغو چې یوه باصلاحیته محکمه په یو شخص یا اداره باندې جرم ثابت نکړي او حکم ور نکړي تر هغو پورې هیچا دا حق نه لاره که یو چا باندې تاسو نقد هم کوئ یا سالم نقد وي او که غیر سالم نقد وي هغه د ځورونې د نیولو د وهلو ټپولو دا تصور چا نسوی کولی بلې و قانون په بشپړه توګه په ډېرو هیوادونو کې هم په دغسې هیواد کې چې په لسیزو په جګړه کې وي هلته په بشپړه توګه نه نافذېږي ستونزمن وي خورا ډېر ستونزمن وي په افغانستان کې ټول قوانین نه دي نافذ شوي لیکن قانون و یو د قانون نشتوالی دی یو د قانون موجودیت دی او د قانون نافذېدل دي چې نافذېدل دی طبیعي خبره ده همدغه ټولنه وه چې نن ده همدغه ټولنه وه چې نن ځینې زه په دې باور یم چې کله د طالب د پلوي خبرې کوي داسې خلک د شخص هم پېژنم حتی ځینې کسان هلته په رسنیو کې راښکاره کېږي چې هغو پرون د جمهوریت خورا سخت ملاتړ کوه او طالب غانده نن د طالب ملاتړ کوي یا به مجبوریت وي یا به منافقت وي دا بیل بحث دی لیکن په ټوله کې له هغسې یو هېواده چې هلته ستونزې په اوج کې وي او وس هم دی د قانون په بشپړه توګه نافذېدل ستونزمن وي خو موږ بیخي د بیان د ازادۍ په برخه کې د فکر د ازادۍ په برخه کې د مدني فعالیتونو د سیاسي فعالیتونو حتی د اقتصادي سیالیو فرهنګي فعالیتونو د دې مقایسه د نن او د پرون اصلا کولای نه شو. د مقایسې وړ نه دي چې موږ څه ډول مقایسه وکړو چې نن بیان ازادي نشته او پرون نشته. دا د مقایسې وړ نه دي. له بده مرغه نن چې هلته څه دي یوازې یو نوم دی او دغه دپاره زه چې کوم اصطلاح کاروم هغه د طالب ډله ده. بس همدغه شته. د دې اخوا نه سیاست شته، نه مدنیت شته، نه فرهنګ شته، نه
بله. لیکن اشکارو وای چې مثلا گوندونه منه دی، اعتراضونه منه دی، سیاسی فعالیت ته اجازه نشته. پر حال ډېر مننه بیا هم اوریدونکو لرو. ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، احترام.
مهرباني کوئ صاحب، سلامت اوسئ. مهرباني، ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده. نه قدشو دو موردون که همشته تاسی زن رو پیشنه.
سروان صاحب سلامونه.
و علیکم السلام.
منان خوشحاله باشه که مدیر مدیر برمانه به زنگوال مخترم رو گره چی در نظر دست جاتر وقتی در وقت که تاریفون من گیر که یعنی تقریبا رو گره چی افغانستان که خوک قوانینو یعنی اگه چنده پری که ولی حتی هر زرواک یا هر سرداندار دسی پکر که سروان صاحب چی خپل فیز رو گفته و اکت قدلات بانی که ول نو څو خوشبختی درجه کې ده چې دا یو مسیر ده. یو لار ده مثلا کڅوک یعنی تختیونه کې قانون سرکښونه کې څوک چې چپ
دی ولا کوم قانون خبر هم دلته راځي چې
قانون هغه قانون چې موږ تاسو وایي جره د فرمول نه راوړي ول نو موږ نه هغه چانه مړل په څه یو ته خوشاله وي نه دی ګټي وي کې نو په ټوله کې څوک دې ته موږ تاسو وینې به درې شپټالیا ګوندونو دلته زور وکړو تقریبا آزاد څه وګورې چې وایي جمهوریت واخه وایي دا تلیفون جمهوریت جوړ کړی دی نه جمهوریت نه جوړ کړی دا نو چې جوړ کړی مثلا دا کوریا جوړ کړی دی نه ځکه وخت دې څه کوی شي ته په چا چې وشه دا لري تقریبا افغانستان د سفیر خبر چې په انتخاب خلق باندې خو نه دی ګورې یا ځینی هغه لري تقریبا دا ما په نظر نه په ټول کې افغانستان یو ښه بازار دی تقریبا سرمان څه محترم یو ښه انسانیت اسلامیت ته
د انسانیت دا انسانیت ته چې نیمای نفوس هم لزده کړو محروم دی
منه ما دا به خامخا به خوشی کې موږ خامخا بزور په خوشی دا به څه نه نه دې موږ اخدا خو په ټول کې چې وګورغه نه سماني یغه بدبختی یغه زور وکی چې ما مخ کې ویل هغه موږ غمل دي سروان سه محترم هیت نو وای موږ څنګه تقریبا موږ تاسو وای چې هغه نړیوال موږ تاسو یو قانون را کړی قوانین نو هغه چا په لیکلي هغه سره ما تراوګه
هغه شله او دا خبره چې قوانین نه پلي کېدل دا خبره دي دوی هم فکر کوم چې د سرمنی خو کور دی ودان ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړ یو بل اوردون کوم شته بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي
مننه سروان صاحب سره مې چې زه مطلب افغانیارم د ایرلند
مهرباني کوي افغانیار صاحب
بلې سروان صاحب دا چې موږ راځي نو څو ورځې دلې نو موضوع مې ډېر نه دا ورځلې فلش کې راته تشریح کړي
موضوع ووري بیا ټلیفون وکي په هر حال بل اوریدونکو نه نشته ور به شو بیرته ملمنو ته مخکې تر دې چې آزاد صاحب تاسو په دې اوریدونکو په خبرو باندې تبصره وکي ځکه چې د دوی اشاره تاسو ته و ستانیزه صاحب د گاونډیو هیوادونو په دې اندیشنه ښکاره کړه چې افغانستان لا هم د تروریزم مرکز دی، لا هم له افغانستان څخه گاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی. په ځانګړي ډول د پاکستان استازي د ویل چې نړیواله ټولنه امنیت شورا ملګری ملتونه دي جدي اقدام وکړي په افغانستان کې د تروریستانو د مرکزو په ضد. د پاکستان استازي منیر اکرم ویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد پریکنده اقدام وکړي او په افغانستان کې ترهګر آزاد ګرځي او له هغه ځایه په نړۍ کې بریدونه کوي. دا خبره څومره سمه ده، څومره په ځای ده؟ هل دا ده چې طالبان وایي چې لکه چې دوی واک ته رسیدلي دي د افغانستان له خاورې په بل هیڅ هیواد برید نه دی شوی.
خو دلته دوه موضوع دي. یو دا چې د مځکې په مخ واقعیت څه ده، او هغه واقعیت دا ده چې همدغه ترهګري چې پاکستان له غنه سر ټکوي دغه ترهګري پاکستان خپل خلق کړی ده. اوس چې له خپلې لمنې نه وراخلي اوس دوی ته دا کار نادرسته و. او تر هغه وخته چې پرون په افغانستان کې یو نظام کاملا له منځه وړه او دوی خپله رهنمایي کول هغه وخت بیا نه و. مشکل دغه تر چې یو داسې سیستمځک په مخ واقعیت څه ده بل داسې سیاستونه لغنه څنګه ګټ اخلي یا بیا کوي د افغانستان او پاکستان په سیاست د ترګړي په ارتباط باندې دغنه تفاوت لري. طالبان نه په حکومت پیږي نه په ډیپلوماسي پیږي نه دغه تجربه لري نه غواړي لغنه څه رقم استفاده وکړي. طالبان نړیواله ته وایي چې د موږ له خاورې په تاسو څوک حمله نه کوي او دا وایي چې موږ مسلط یو دلته امنیت شته یعنی موږ چاته تاوان نه رسو. آیا د مځک په مخ داسې یو حکومت شته چې هغه یو برحاله حکومت وي او هغه نور ته وایي چې موږ د تاسو په خاوره یرغل کوو حمله کوو خو هیڅوک هم دا نه کوي؟ دوی نړیوال ته د دې اطمینان ورکوي. پاکستان له عین موضوع نه معکوس استفاده کوي. پاکستان وایي چین ته وایي فرض که امریکا ته وایي هغو ته وایي چې دلته ترهګري شته دلته ترورستان دي دلته دا دي او له هغو نه د دې د دفاع په خاطر باندې پاکستانیان پیسه اخلي. نو پاکستانیان وایي چې وضعیت دلته خراب ده که تاسو موږ سره کومک ونه کوي دغه د موږ منافع د تاسو منافع له منځه وړي. او یعنی پاکستان په دې واقعیت کې چینایان د امریکایانو په ضد استعمالوي، امریکایان د چینایانو په رقابت کې استعمالوي او له دواړو خوا نه هغه خپل سیاسي برابرداري کوي، مالي برابرداري کوي، پیسې اخلي، وسلې اخلي. په افغانستان کې طالبان اول دا خو چې دوی څوک په رسمیت نه پېژني، دوم دا وایي چې نه دلته هېڅ خبره نه ده، کراره کراري ده. نو هغه موږ ته وایي چې هېڅ کراره کراري ده په خپل ځای ممکن طالبان موږ ته تضمین کړی ده چې فرض که د طالبانو له قلمرو نه به څوک په خارج باندې امریکایان په دې ډېر ښه پوهېږي طالبان د دې توان نه لري چې په امریکا حمله وکړي. نو دغه په خاطر باندې طالبان دلته هغه د فوتبال د مسابقې هغه کوارکو درسته ده پاکستان او افغانستان دواړه د فوتبال په مسابقه کې دي، اما پاکستان وقتی چې توپ د هغوی په سروي هغوی کله امریکا ته پاس ورکوي، کله چین ته پاس ورکوي، کله خپل اخلي او طالبان مازې اخوا منډې وښي دا خوا منډې وښي، څوک طالبان ته توپ نه ورکوي. د توپ توجه بل دی وکړو چې دغه توپ یعنی مشروعیت ده. که طالبان له خپل ولس نه مشروعیت اخیستی وای یعنی توپ د دوی په لاس کې وای، بیا دوی کولی شي چې هغه پاس ورکړي نور ته چې بازی ویسي د فوتبال ویسي. نو مشکل دا غلطه ده چې طالبان په ډیپلوماسي هم نه پوهېږي، پاکستانیان په دې ډېر ښه پوهېږي چې هغه کار چې په پاکستان کې چې بې نظمي رامنځته کېږي دلیل اصلي دلیل خپل پاکستان حکومت و، منتها هغه پړه اوس په نور اچوي چې د هغه له خاطره دوی مالي برابرداري پیسې وغواړي له خارجي هېوادونه.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن آزاد صاحب. د اورېدونکو د څرګندونو په اړه هم که ووایست او زمنن یو پښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دوهې د دریم کانفرنس په اړه وویل چې طالبانو ته دا کانفرنس طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي او نه هم له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا ده، بلکې د افغانستان مهمو مسئلو ته د یوه حیاتي میکانیزم برابرولي هدف دي. له دې نه منظور چی ده؟ څه ډول میکانیزم؟
مختصرا که اوریدون که پا خبر یعنی و کبانی تبصره ووسی دی وچه افغانستان در پتیر جمهوریت که طول قوانین لبهر نراغلی دی گوره در افغانستان. خب ما مخی یادوانه وکره پا مخی نیگه خبره که کلا چه نور اوریدون که تالی پلاو اوریدون که البته گوره یو تر طول لوی توپیر داغه دی چه نن حتی حقا کسان چه د طالبانو په واکمنۍ باندې نقد کوي هغه دا جرأت نشي کولای چې د خپل کور د شپې دغه مهال په افغانستان کې لا زنګ ووهي. یعنی یو غوڅخه هغه دومره رواني فشار لاندې دي چې دغه صلاحیت لا تر اخیستی چې د خپل کور زنګ نشي ولی نو یوازې طالبان زنګ وهي. په ټوله کې د افغانستان اساسي قانون که ولوستل سي تر دې اسلامي قانون بل نه و، او دا امریکا داسې اسلامي قانون نه راوړي چې دا غربیانو راوړی دی. په هغه کې ډېر واضح راغلي دي چې هر هغه قانون چې د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون نشي کېدلی، هغه نه د اساسي قانون برخه کېدلی شي نه د عرفي قوانینو برخه کېدلی شي. او دا چې امریکایان راوړی دی دا خو هغه کلیشهي الفاظ دي چې په دې باندې بحث کول لازم دي. طالب د دې ویلو پرته بل څه لري نه. دا زما مشخصا ستاسو پوښتنې ده. دا خو ثابته شوه چې د بوند کانفرنس را په دې خوا او بیا د دوحې هغه غونډه چې وه چې د طالبانو او د متحده ایالاتونو ترمنځ تفاهم پکې لاسلیک شو 2020 کې غالباً په 19 فبروري باندې، دا ثابته شوه چې د افغانستان مسایل د افغانستان له جغرافیې څخه وتلي مسایل دي او د سیمې او په ځانګړې توګه د نړۍ د زبرځواک قدرتونو په واک کې دي او هماغه غونډې هماغه ناستې هماغه کانفرنسونه به پریکړه کوي تصمیم به نیسي چې هغه د تصمیم صلاحیت لري. د دوحې دغه ناستې چې اوس پیل شوي دي یوه لړۍ ورته ووایو، دا د همغو ناستو ادامه ده. افغانستان په افغانستان کې واکمنه ډله په هیڅ عنوان نه پخوا توانېدلی شوای چې د سیاست او د یعنی د مستقل سیاست او زور لاندې راشي، نن توانېدلی شي. طبیعي خبره ده چې د افغانستان د مسایلو، د افغانستان د جغرافیې، د افغانستان کې څه چې روان دي، که هغه امنیتي ګواښونه وي، که هغه سیمه ییز سیاستونه وي، د هغو پرېکړه به په همدغسې غونډو کې کېږي. دغه تصامیم بې له شکه چې بې له شکه نړۍ نشي کولی، متحده ایالاتونه نشي کولی، ملګري ملتونه نشي کولی چې طالبان ته د مشروعیت وبښي یا د رسمیت وپېژني، ځکه د دوی خپل راپورونه داسې وایي چې هېڅ هغه څه نشته، یعنی 1% هغه څه د طالبانو په واکمنۍ کې نشته چې هغه د نن په یوویشتمه پېړۍ کې په دغه اصل کې د ګلوبل ویلج په دې اصل کې دی، هغه دوی د مشروعیت خواته یا د رسمیت پېژندلو خواته بوزي. طالبان 1% هغه څه حکومتداري یا دولتداري په څنګه نه دي تیر شوي چې هغه دی د نړیوالو یا په دې په دې لوی کلي کې، د نړۍ په دې لوی کلي کې د نورو هیوادونو سره دی مزل وکړي. هغه په دې کې ستنه او د رسمیت پېژندلو بحث دلته بېل شکه چې نه مطرح کېږي. دغه ناستې، دغه میکانیزم، د دوحې د ناستې میکانیزم، د هغه ناستو، د ټولو ناستو هغه تداوم دی چې هغه د نړیوالو قدرتونو، د سیمه ییزو قدرتونو د همغږۍ رامنځته کول دي. په افغانستان کې ډیری هیوادونه، د سیمې هیوادونه خپل هغه لري، اندېښنې لري، که هغه روسیه ده، که چین ده، که ایران ده، یا د متحده ایالاتونو د پالیسۍ یا د متحده ایالاتونو د په افغانستان کې د دوی د فزیکي او غیر فزیکي لحاظ د دوی تاثیراتو باندې خپلې اندېښنې لري. او متحده ایالاتونه بیا په سیمه کې منځني ختیځ نیولې تر جنوبي او منځني آسیا پورې چې څه روان دي په نړیواله کچه باندې، په کوم ګواښونه دي، کومې شخړې چې دي، که هغه د یوکراین د روسیې مسله ده، که هغه مثلا د فلسطین او اسرائیلو مسله ده، په ټوله کې افغانستان دغسې یو کور دی چې در او دیوار نن سبا نشته. د دې ټولو لپاره، د مسؤلیت لپاره دغه میکانیزم دی په لار اچولی دی، او د دې د افغانستان د واکمنۍ، په افغانستان کې د واکمنۍ ډلې، د افغانستان کې د نړیوالو ضمانتونو، تضمینونو چې نړۍ ته خطر نه وي. طبیعي خبره چې دې ته شابه د هیوادونو خپلې ګټې وي، د تل په څېر دا یو ډېر ساده فورمول دی چې نړیوال باید د هیوادونو باید خپلې ګټې مسؤونې کړي. د همغه میکانیزم چې نن څخه کلونه وړاندې راپیل شوی تداوم دی. ځینې وختونه به یې کوربتوب ملګري ملتونه کوي، ځینې وختونه به ځینې ناستې مستقیمه د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ وي، لکه سوي چې دي. په ټوله کې نه، تصامیم به د افغانستان څخه بهر نور خلک نشي د افغانستان په حکله، لکه په تېرو شلو 15 کلونو کې چې سوي دي.
بله، ډېره زیاته مننه. ډېر وخت هم نه لرو ستانیسی صاحب، د پاکستان په اړه خبرې وکړې. د ایران استازي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وویل چې له افغانستانه د تروریزم خطر جدي دی او سیمه ګواښي. په داسې حال کې چې ایران له طالبانو سره ډېر نږدې دی، خصوصاً اقتصادي اړیکې ډېرې نږدې دي، اما کله چې نړیوالې غونډې وي بیا دا ډول خبرې کوي، یعنی افغانستان په یو ګواښ په توګه مطرح کوي. د دې څه دلیل کېدای شي؟
درست ده چې حکومتونه په ډېرو هیوادو کې خپل مشترک منافع لري، او تر هغه حده چې موږ یې له شواهدو نه وینو، هماغه رقم مذهبي استبداد چې په اوسني ایران کې شته، هماغه استبداد په افغانستان کې هم دی. دغه یو مشترک وجه ده د ایران و د افغانستان د حکومتو ترمنځ. اما په نور مواردو کې بیا خو طبعا ایران بین المللي تعاملات هم مني او په رسمیت هم پېژندل سوی ده، او خپل حکومت نسبت افغانستان ته مشروع هم ګڼي. اما مشکل دغلته ده چې غیر موضوع ده چې موږ مخکې په کافي اندازه بس ونه کړه، دا د شریعت موضوع چې خلک وایي د شریعت له نامونه زیاتره ناوړه استفاده کېږي، نظر دې ته چې لږه ناوړه او مناسبه استفاده وسي. مثلا طالبانو موږ شریعت راوړل، کوم شریعت تاسې وایي؟ د شریعت منبع قرآن ده. قرآن وایي چې امر کوي چې شورا باندې امر کوي. نو دوی کوم د قرآن دغه اصل څیغه کې هیڅ شک تردید نسته چې قرآن د شورا امر کوي، د قرآن نموږ شریعت ده، دسې قرآن شریعت منبع ده او دوی د قرآن مخالف کار کوي. دا خو نو شرعي نسو، په داسې که شریعت قرآني وګڼو او که دا چې له شریعت نه استفاده وکړو، د دیوبندي شریعت ونه پیږمه په کومه پیړۍ کې کوم هیواد کې کومه ټولنه کې چا په کوم مورد کې کوم نظر ویلی سو هغه معیار ورکړو، هغه خو بیا نو خبره دلته ده چې موږ له خپلو شرایطو سره ځان عیار نه کړ او هغه شی چې موږ ته قرآني شریعت وایي د قرآن سریح احکام لغونه سرغړونه کوي. مثلا قرآن امر کوي د علم لپاره، دوی د علم دروازې تړي، دا نو کوم حصه ده د شریعت سره؟ یا فرض که قرآن د انسان کرامت ته احترام کوي، خدای تعالی وایي چې ما انسان کرامت سره خلق کړی ده، اوس دوی نیمایي انسانان چې ښځې هغه له کرامت انساني نه محروم ساتي، بیا وایي دا شریعت ده.
ډېره مننه استاد، ډېره زیاته مننه استاد پروفیسر ډاکټر زمان سانیزی د امریکا د کلیفورنیا پوهنتون استاد، همداراز استاد نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اورید. ازادي راډیو خپرونې 4 ساعته اوریدلی شئ.